له کابله د ډیوی نادر راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حال عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده په ټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوي. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 وته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د واشنگټن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټولو شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکارۍ یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزش سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویروونکي پوځي تجهیزات برابر کړي چې د دې خبره له ډرونه نیولې تر هلیکوپټر او توغندیو سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضايي همکاري او د ډېرېدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي و چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته کړې چې د افراطیت مفکورې د له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. شغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایله مزل یې کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. شغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سرې غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د شغلي ټرمپ تر سفر یو ورځ دمخه دغه شار پاک او په ګولانو یې تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو له لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یوه ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دوریز ډوډۍ خوړل وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبرې وسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر من اوریدون کو پتسو شبو که ده آزادی رادیو اونیز پروگرامونه. ده امنیت او سالم چاپیریال او هم در از ده سپورت نره اونیز پروگرام تست ورندی که و خوله هگه مخکی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر احمد مقدس د هلمند ولایت له مرجه ولسوالۍ څخه لیکي، له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه ده چې خپل شبکې د اوربان څخه وروسته هم فعال وساتي او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سامی اولاد د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنګ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي، چلته ستيريږي، مونږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي.
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هلاري چاري کمیټي
مور او پلار جدا کورنی، د ورور کور جدا، د اما کور جدا، د کاکا جو کور جدا، دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند دی بیلی او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اورتونکو، په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ولدی، نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټولنه ورنه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
امانوم نقبلا ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانی کړه، مثلا دغسې چل وکوزده یې وکړه، واده یې وکړه، په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار و مور ته خو دا احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هیڅ حق نه لرو چې زه ورته ووایم چې ماشومه پلانی کور نه ته ماته حال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور احوال ماته راشي، پلانی تر ولیږه، زه خپل بچی ور ولیږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نومې الهام دی، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنګ جګړې تر خبره تر غټانو رسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې. که یورګان وي، هغوی تر منځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګور او د خواښې تر منځ فاصله راغلې ده، د لیور او وریندار تر منځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیز ته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهیږي، ماشوم نه پوهیږي تا اوال ما ته راوړي، زما اوال تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلق پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انای ماما یې کاکا یې بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کیدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیزو موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي. یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، یا زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کیږي، دغه عادتونه پکې پاتې کیږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کیږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کیدای سي ګیر سي. که گیر سو هلکیږي ټکول کیږي سپکیږي او به خبر ورته کیږي چې غلیګر ورته لیکي یاد والد خبر ته غږ نیولای او د سوال کې دا ول کې کې د سپک سی کې د تحقیر سی کې د بوقدی سی کې د سی ورته سیاتا کې د سو هلس دویم لاتفیار خیوډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې ا دې مونږ په خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم مونږ ته د څه جوړ نیسي مونږ ته قصه جوړ نیسي دا شان ونیسي له ټولنیز اړخ هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یو ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغه خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه ده او بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیر ده تاوان ورته رسیږي
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره کوي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هستې سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا به جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدا دی اما کور جدا دی کاکا جو کور جدا دی دغه کورنۍ چار څومره سره لري کیږي دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند دی بلیږي او دغه چغلګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازعه نه له کشمکش له تزلزل وځي کله چې کورنۍ وځي په خپل ساده مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګوري او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سی او کار سره وسی دی او متخصص پایست په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ چا سره دښمنی لرو رقابت لرو هم چشمی لرو ماشوم باید در دخیل نکو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډیر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې تیر اونې مو په خوخي سره تیر کړی وي پروانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري د افغانستان د باتوران دوت د مل لوب دلې دروزون کې سره د دغ سیالیو په اړه مو مرکه کړې ده
دا ورزش خو داسې ده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان په د سکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ووري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکول چې مات ورکړم او اخیری مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول چې خپل روسی حریف ته مات ورکړم
آیا د باسکټبال لوبي سره بلدتیا لري پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړي زه ناجیه سپې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قدیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې له بل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بالاخره شاه محمود نبر وتوانید د لوبې په درې پړاوونو او 8.5 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره ورسی په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزینه ګول کیپرانو چې څو موده وړاندې د استعداد موندنې پروګرام نه مخې غوره سوي وي دا مهال یې د لوبو لپاره خپل تمرینات پیل کړل. د ښاغلي امینی په خبره په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه سوې. د نړیوالو ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه سوې او د دغه هیواد لومړي وزیر په راتلونکې اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو ویبپاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړي وزیر جوسپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې دې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وارې بیا هرکلی. پوهیږئ چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
دا افغانستان ورزش ده نه باتوراندود د غزمنګ تاسو د 15000 کال او تاریخي امغه نیکونه دنده چې خوشحال خان خټک شو میرویس نیکه شو د تاریخي خلق دي چې د ورزش هغه تاریخ درلودو مونږ د هغه تاریخ ته مخینه مونږ او کول شو چې د ورزش لکه د ملي پساته د افغانستان پساته د ورزش مر جوړ کړو.
کله دغه لوبي پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي یعنی هدف مې ده چې دغه لوبي پاړه تخنیکی معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود سده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم تیری کمان پکې شته غشلوب شو ورته وي هم جوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي د تخنیک او د فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري او درینو فایټ لري مونږ لکه نیم واک پر واک او پراخ واک دغه لوب هم مونږ په دغه باتوراندو فتراسون کې درینو لوب هم لرو.
د دغه ورزش په بهرنیو لوبو کې مو برخه اخیستی؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې مونږ خارجي سفر وکړو خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولی شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولیږو.
ولې سیالۍ نشته که امکانات
مسابقات شته؟ ځینې ستونزې په دې دولت کې هم شته چې مونږ ته توجه هم نه کوي او دومره خبره ده چې خپل تربیت بدني هم لږ زره بودیجې نه ضعیف ده دولت ورته څه خاص توجه نه ده کړی د ورزشکارانو باندې او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ملي ټیم چې لوبیږي هغه زر افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصلیه ده نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب تاسو ویل چې ډیر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ کیدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره را سره شریکه کړئ.
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو همدغه افغاني لوبه لرو او مونږ کولای شو چې د خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې ده دا زمونږ د فایټ لوبه ده او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وایي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فطراسون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فطراسون جوړ شوی او د ریاست جمهوري نه منظوري مونږ راوړی نو دا تیری کمان او باتوراندو دواړه د یو فطراسون ده.
ډیره مننه. په دې ورزش کې له کوم ورزشي توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غوندې هم د سکشې لرو هم محافظ د دندان ده هم مثلا دغه ځینې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري مونږ هم میدان لرو الحمدلله ښه پروګرامونه هم د ورزش په سطح لکه نړۍ په سطح کوم ورزشي لوبې دي هغه مونږ هم لرو لوبه لکه دغه لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غوندې هم فایټونه لري هم پرتاب لري هم په دې کې فورم شته ده هم لکه مونږ ورته غرزه اوچل وایي هم داسې نیوکه شته لکه د فری فایټ غوندې چې بعضې فری فایټران یو څوک موږ ګزاروي مثلا خپل عریف نیسي او ځمکه د غرزوي داسې هزاده لوبه ده.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فدراسیون له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ دی؟
ستونزو خو زیات دی، خو اوس ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې زمونږ موږ د پاره تر اوسه توجه په یو فطراسون کې هم تر اوسه توجه څه خاص توجه نه لري. نو دولت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دغه فطراسونو ته د توجه وکړي، دغه رهبري بور ته هم دولت چې مونږ سره کوم جبې کړي وو پوه شه، هماغه خپل په جبې باندې ټینګښه وکړي چې مونږ هو کولی شو چې هغه معاش یا څه ناچیزه معاش مونږ ته باید تعین کړي چې مونږ هو کولی شو چې خپل روزمره ژوند هم پر مخ ویسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکې نعمت الله نوري و اوس هم د څوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی هم یو تن د افغانستان ملي ټیم غړی او د یو اتیا کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1994 کال کې آغاز کړل په کمیټې ملي المپیک کې د استاد نثار قرضزاده او استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې، چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقي وم او ما تقریبا 14 مسابقه داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخت نه لرم او څلور هم خارجي مسابقه چې درې بورد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکول چې ما تور کړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول چې خپل روسی حریف ته ما تور کړم او د طلا مډال خپل کړم. زمونږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزکار وکول شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیک په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپل تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګرانو استادانو څخه چې زه ډیر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د یو ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. د یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بیخي زمونږ امکانات بیخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالیو ته چې کسب اوله سهمیه هم په اردن هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت دی چې انشاءالله تمرینونه مو کړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما پهم ځوانانو ته دا ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامع ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
ایا د باسکټبال د لوب پاړه مو اوریدلې دي؟ د ورزش کله رمسته شو، څنګه تر سره کیږي او قوانین څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له آرا کاناډایي و خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوالې پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او دغه شان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک درېمې سیالۍ ترسره کېدی، دا لوبه د امریکایانو له لوري د مینوالو په وړاندې ترسره شوه او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شوه. په 1914 کال باسکټبال په آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیا کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کې ده، یعنی 25 یوې خواته او د غشان 25 بلې خواته، خو وروسته یې په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولی شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته راښکته کړي چې 15 لوبه کوي او نورې احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغاله او لوبغړی ساری، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي.
د ځوانانو لپاره د لوبي ټول وخت 50 دقیقې وی چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خو که لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالۍ پایله معلومه شي. د باسکټبال د لوبغالي غدواله باید تر 25 متر کم نوي او تر 25 متر زیات نوي. د غشان د میدان پلانواله د 14 نه تر 15 متر منل شوې ده.
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پات رسیدي. تر بیا خې چاري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي